السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام پر روانه یو سات خبرونه کې هرکلی کوم. د دې خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، او پوګدو کې به د بیلابیلو خبري مطالبه ترڅنګ د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 99 کډیزه په ویاړ هم بیلابیل مطالب درته ولرو. خو په پیل کې خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونه ته. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د هیواد د 99 کلیزې په مناسبت په یو غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د فاریاب ولایت چارواکو تایید کړی ده چې بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دي. بشپړ خبرونه نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه ده، او په دې مناسبت په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو او ځینو مدني بنسټونو لخوا د نمانځنو غونډې روانې دي. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د دفاع وزارت په انګړ کې په یوه غونډه کې چې د هیواد د خپلواکۍ د بنسټګر شاه امان الله خان لور هندیه د افغانستان او همداراز د ولسمشر د لومړي مرستیال او اجرایه رئیس په ګډون جک پړو چارواکو ګډون پکې درلود، د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډۍ کېښوده. ارګ په یو خبر پنه کې وایي چې ټاکل شوی ښاغلی غنی نن په دارلمان مڼۍ کې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یو بله غونډه کې هم ګډون او وینا وکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه 15 نور کاندیدان هم وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایره حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې د 15 نورو کاندیدانو په اړه هم دوی ته اسناد رسیدلي او ښایي نمونه یې حذف شي. خو میرمن حقمل زیاتوي چې له دې سره د دوی کار پای ته نه رسیږي او د انتخاباتو تر ورځې پورې به دا لړۍ روانوي. هغه کسان چې له دې وروسته ایستل کیږي نومونه به یې په لیست کې وي، خو کله چې اعلان وشي چې دا کس نور نو انتخاباتو ته لاره نشي موندلی، د انتخاباتو په پروسه کې به نه وي او رایې به یې هم نه شمیرل کیږي. د شکایتونو کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 کسانو نمونه وایستل او نورو 45 کسانو ته بردارای ورکړ چې که خپل حقوقي قضیه حل نکړي نو د میزان د 28مې د انتخاباتو له فهرست څخه به نمونه وایستل شي. د فراب ولایت دولتي چارواکو تایید کړی چې بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د فاریاب والي نقیب الله فایق ویلي چې دا ولسوالۍ د تیرو څو ورځو له درنو جګړو وروسته تیره شپه ناوخته طالبانو ونیوله، ځکه چې مرستندوی ځواکونه ور ونه رسېدل. خو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې جګړې ونیوله. خغلی رحمانی وایي چې د حمله پر مهال شاوخوا 30 افغان پوځیان بیل جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. نو موړی زیاتوي چې په دې جریان کې مرګ ژوبل نه ده پیښه شوې. لازه د رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دي. خدای زیاتوي چې متحد ایالات به په دې کار کې بریالی نشي. ښاغلی ظریف دا بیان نن د اګست په 19مه نیټه په ایران کې د امریکا په ملاتړ د کودتا د 15مې کلیزې په مناسبت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی. د 1953 کال په کودتا کې د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د ایران انتخابي حکومت و پرځول شو. ظریف لیکي چې امریکا د مصدق حکومت نسکور کړ او په ایران کې دیکتاتوري واکمنه کړه. خدا کار به خو د ایران د اوسنی رژیم په پرزولو به هیڅ کله بریالی نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اگست په 14 نیټه د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د اقدام د ډلې په نوم د یوې نوې څانګې د جوړېدو اعلان وکړ. پومپیو وویل چې دا څانګه به د ایران لپاره د امریکا پالیسي عملي کوي. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښه مدافع نسرین ستوده سمدستي خوشي کړي. دا ټولنه وایي چې پر میرمن ستوده نوي تورونه ښیي چې د ایران قضا د بشري حقونو فعالیت ته د جنایي جرمونو بڼه ورکوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د څانګې مشرې سارا لیا وایټسن نن په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي په تیره د بشري حقونو د مدافعانو په قضیو کې قضایي پروسه له پامه غورځوي. میرمن وایټسن د نسرین ستوده قضیه ته د اشارې په ترڅ کې زیاته کړه هغه څه چې چارواکي خورا زیاته ویره ورڅخه لري: بشري حقونو ته درناوی دی. ایرانی چارواکو نسرین ستوده په جون میاشت کې ونیوله او بند ته یې واچوله څو د 15 کلن حبس هغه دوره تیره کړي چې دا د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې په یوه غیابي محکمه کې پرې محکومه شوې وه. او کرملین وایي د روسیې او جرمني مشرانو پرون په خپلو کې اوږدې او جدي خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن سهار خبریالانو ته ویل چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کتنه کې د اوکراین، سوریه او ایران او همدارس د ګاز د یو مهم پای پلان په ګډون د جدي موضوعاتو په اړه درې ساعته خبرې وکړې. د برلین ته څیرمه په میسی برګ مړۍ کې د دواړو مشرانو د پرونۍ کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوی د خبرو په اړه ډېر لږ جزئیات څرګند شوي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د دې محل مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. درنو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یا سینن د اساده تويشتمه د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 99 میکلي سره برابر ده. نن په کابل کې پام دیړه د ازادۍ په سلی د ولسمشر لوري د ګولانو ګډي کې خدل شو.
د افغانستان د خپلواکۍ د شهیدانو په ویاړ د ګولو خېدلو مراسم ترتیب شوی.
پم دې اړه معلومات درکو. په ولسی جرګه کې د کابل یو شمیر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلپنه لري. هغه
د کابل د ولایتي شورا یو استازي خاطره یې ساغځي و. د افغانستان د سولې شورا وایي د تجربه لمخې هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړي د هیواتې کومه ګټه نه ده رسولي. د خبرونې د هم نیمایي د ورکوښوي وزنو او د انصاف پلټه کې دوه بیلابیلو برنامو ته ځنګړي شوې دي. نور مطالب هم لرو. د برنامو اتر سلور نیمه بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو دوستانو، نن د ساده تويشتمه د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 99 می کلیزي سره برابر ده. دا ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په خپل انداز سره د سیمي خلکو له خوانه منځل شوې ده. په دې اړه به تاسو سره معلومات شریکو. د بیلابیلو ولایتونو نه به خپل خبر اعلان سره خبرې ترې کوو چې په هغه ولایتونو کې د غورس څنګه ول منځل شو. خو پایلې له کابل نه کو. په کابل کې د غورز نن سهار د ولسمشر لوري د ازادۍ پتسلی د ګلانو د ګډې په کې خودلو سره پایل شو ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر به په دیاړه او په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو هم ولست خبرې اترې ولري. دا چې دا خبرې اترې شوی کت څنګه امدا وسره سره زموږ همکار حدیث پردیس په سټډیو کې د پردیس تاسو ته د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته لاسه کولو د 99 میکلیزی مبارکي هم وایو. او د غورز نن په کابل کې څنګه و؟
مننه اکرام صاحب زم پخپلوار تاسو ته د خپلواکۍ ورځ لکبل مبارکي وایم او درس ټول اوریدونکو ته. نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په البته د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ څلی ته د ګلانو د ګډې په خودلو سره دغه د خپلواکۍ ورځ د لمانځنو په رابطه باندې چې کوم مراسم ترتیب شوی و هلته جوړ شوی و. په دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر سربیرا بیلابیلو حکومتي لوړپوړو چارواکو چې له ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د هیواد مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د شاه امان الله خان لور شهزادګۍ هندي، همداراز د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. رسمي مراسم چې په کابل کې نیول شوي وو د حکومت له لوري همدا و. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، جمهور رئیس په دغو مراسمو کې یوازې د ازادۍ پر څلی د ګلانو ګډې کیښودې، وینا یې نه لرله. همداراز د کابل سربیره د حکومت حکومتي چارواکو یا د سیمه ایزو مسؤلینو سربیره عام افغانانو هم دغه ورځ په خورا شور او زوک سره ولمانځله. د کابل نه ډیر په ننګرهار کې البته دغه ورځ د لمانځنې لپاره ورله مخه هلته ترتیبات لیول شوي وو، او هلته هم دغه ورځ په ښه مراسمو سره ولمانځل شوه. په لغمان کې هم او همداراز په نورو ولایتونو کې، خو د په ننګرهار کې دغه د لمانځنې البته هلته د ښار واټونه د افغانستان په ملي بیرغ او همداراز د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل شوي وو، همداراز د غازی امان الله خان مقبره.
کابل کې دلته په کابل کې دا مخالکو احساسات سره ډول دي؟
بله اکرام صاحب، کال په کال یعنی د تیر کال په پرتلا سک کال یعنی دغه د خپلواکۍ د لمانځنې پر رابطه باندې، مثلا نن په کابل ښار کې هر څوک کاغه موټر کا بایسکل درلود، کا موټر سیکل کا په موټر کې سپارو، د افغانستان بیرغ په خپل موټر یار څه کې چو هغه لګولی و، د غازی امان الله خان عکس سره و، او په یعنی محدود نه و چې یوازې حکومت له لوري دغه ورځ هر چا، ماشومان، لویان، سپینګیری، ځوانان، میرمنې چې دوی البته دغه ورځ دوی لخوا په مختلف شکلونو باندې څومره چې دوی وس کېدله، یعنی یو بیرغ یو تصویر د امان الله خان هغه به سره و. خو یوه مسله دا و چې سږ کال ډیر یعنی له هر چا سره چې خبرې کړې دي او خبرې کولې، دوی د خپلواکۍ ورځ یو ستر او ویاړمن ورځ بلله، خو په ورته وخت کې دا هیله خو دا او دا دعا کوله چې په افغانستان کې دغه خپلواکۍ ورځ د دې پیلامه وګرځي چې دایمي سوله او ثبات ټینګ شي. او د ولسمشر د وینا پر رابطه باندې چې تمه دا ولسمشر اشرف غنی هم شېبه مخکې د جمهور رئیس د وینا مرستیال مرتضوي سره خبرې وکړې، وایي چې 15 بجې به د افغان سولې او جنگ پر رابطه باندې ولس ته مهمه وینا لري، چې دغه وینا تم ولس ډیر په تمه ده.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، په راتلونکو سرویسونو کې هم په دې اړه خامخا تاسو سره معلومات شریک کوو. سم ورزو یو بل مسلې ته، د افغانستان د سولې علي شورا وای د تجربه لمخې هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړې دي هیواد ته کومه ګټه نه درسولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره یوازینۍ لار بین الافغاني خبرې دي، نه له بهرنیو هیوادونو سره مذاکرات. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ډلې مشر په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې ده. نور حال واصل وسال راکوي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبان سره د مخامخ خبرو په کولو ټینګار کوي، د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې له خبرو پرته د دغه هیواد د ستونزې د هواري لپاره بل حل لار نه لیدل کیږي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي د بهرنیانو پریکړې هیڅ وخت د افغانانو په ګټه نه وي، او طالبان باید د دې موضوع په پوهیدلو سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خغلی طاهری د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه ایز او نړیواله کچه هم د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې له خبرو هرکلی شوی دی.
مونږ باید هیڅ بهرنۍ ته د افغانستان صلاحیت د تصمیم ګیری ورنه کړو، ځکه چې تجربه مشخص ده چې کله چې د بهرنیان د افغانستان په نمایندګۍ تصمیمونه ونیول، هغوی منفعت هغوی ته وو، او مونږ هیله من یو چې طالبانو د خلکو احترام وکړي او هغه غژخت جواب ورکړي.
د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د جمعې پورس د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. په دغه پیغام کې د اوربن په اړه سند ویل شوی، خو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو په تړاو د امریکا وړاندیز د قبول وړ نه دی ګڼلی او غیر عملي بللی دی. د طالبانو مشرتابه د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې تایید کړې، خو ویلي دي چې دا خبرې مقدماتي وي. طالب مشان په داسې حال کې امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې افغان حکومت تل دا ویلي دي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو داود مایار وایي که د سولې خبرې د افغان حکومت له موجودیت پرته ترسره شي، د حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
اگر طالبان با امریکا مذاکرات
کوي، کچره طالبان له امریکا سره خبري پیلوي، د افغانستان حکومت تر پختنې لاندې راځي. د سیاسي منطق له نظر عدالت د افغان حکومت غوښتنه سم او پر ځای ده. سما په نظر خبروي چې د مذاکرات درې اړخیز وي، یعنی خبري د طالبان او افغان حکومت ترمنځ وشي او غیر مستقیم د امریکا هم پکې ګډون ولري
او غیر مستقیم امریکا هم شامل.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د شنبه پورس په کابل کې له حکومت او طالبانو غوښتل چې د اختر پورزو کې اوربند وکړي. د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف هم د وګد محل اوربند غوښتنه وکړه چې په خبرې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه تر اوسه نه ویل کېږي، خو د لوی اختر پورزو کې د اوربند او د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هیله تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د سرتیری د بنسټ غړي له حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ تلپاتې سوله غواړي. دوی نن په کابل کې راټول شوي وو. دغه بنسټ رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د تیر اختر د موقتي اوربند په شان نه، بلکې هیله لري چې په هیواد کې دایمي اوربند ټینګ شي. کارپوهان وایي افغانان له جګړو ستړي شوي او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د اوربند په تړاو د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغانستان د عالمانو د شورا له غوښتنې وروسته د افغانستان د سرتیری بنسټ له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې په هیواد کې دایمي اوربند وکړي. د دغه بنسټ رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دو طرف خواسته میشه که یک اوربند دایمی
د وویل دواړو لورو غوښتنه ده چې دایمی اوربند اعلان کړي. دغه اوربند د اختر د درې ورځو لپاره نه، بلکې د تل لپاره وي. له وسلوالو طالبانو هم غواړو چې اوربند وکړي، رادی شي او د سولې خبرې دې ترسره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغانستان د عالمانو شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لوی اختر په ورځو کې اوربند وکړي. په افغانستان کې د ډیرو کلونو جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و. خو د کمکي اختر له اوربند وروسته وسلوالو طالبانو بیا جګړه پیل او په غزنی، بغلان او ځینو نورو سیمو یې وسلوالو بریدونو ته زور ورکړ چې د نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سر و مال زیانونه واوښتل. بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ چارواکو ویلي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان شي. د افغانستان د سرتیری بنسټ په راټولېدنه کې یو شمېر ځوانانو وویل دغه اوربند باید د تیر اختر په شان درې ورځې نه، بلکې دایمي دی وي. عتیق الله ځاځي وویل
همدا د ولس غوښتنې وي، د ولس قربانۍ وي، د ولس رښتینولی صداقت غږ و چې په مقابل لوري باندې هم تاثیر واچول. یې غوښتنه داره چې سولې د اوربند مسله نوره اوږدمهاله شي، ولس د درې ورځو، څلور ورځو، پنځو ورځو د اوربند شهیدان وي، بلکې مونږ یو اوږدمهاله سوله ولرو، یو اوږدمهاله اوربند ولرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مشر ملا هیبت الله تېره ورځ د لوی اختر په مناسبت د دوی په خپرې شوې اعلامیه کې له حکومت سره د اوربند په تړاو کومه یادونه نه ده کړې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که وسلوال طالبان د خلکو دغه غږ ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت باید د ډیپلوماتیکو لارو په ملي او نړیواله کچه هڅې پراخې کړي چې وسلوال طالبان په هیواد کې دایمي سولې ته اقدام وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په ولسي جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي د پایتخت هیڅ یو برخه خوندي نه ده او کشفي او استخباراتي بنسټونه کمزوري عمل کوي. خو د کابل امنیت قومندان وایي چې د دریم امنیتي پلان په جوړولو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به امنیتي وضعیت لا پسې ښه شي. محمد حدیث پردیس نور حال راکوي.
په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د کابل یو شمېر استازي وایي چې د هرې ورځې په تیریدو په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابېږي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست او د ولایتي شورا غړي خاطرې ساغزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کسانو کې صحبت میکنیم میگوید که صبح ما که میبراییم بعض وقت خداحافظی میکنیم.
دی وی د خار ډیری اوسیدونکو ډاټا نه دی چې مخام به بیرته کورونو ته ستانه شي، ځکه د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل هیڅ سیمه امن نه ده.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت ته پرې جوړ کړو هغه هم عملي چلند لري. هغه پلان ما لوست وقالي نشو پلان د کچيري په عملي شکل سره پلي شي، خو په عملي شکل سره نه بلکې طریقي برخورد کیږي. دلته په
د خغلی بشردوست په خبره د امنیتي بنسټونو په رهبرۍ کې ضعف موجود دی او دښمن له خلاو استفاده کوي. د پداسې حال کې چې د یکشنبه په سهار د اتمې او شپاړسمې حوزې اړوند د نادر خان تپې او قلای زمان خان په سیمو کې دوه راکټونه ولګیدل خو مرګ ژوبلې نه لرله. خو د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله څلور دېرش تنه ووژل شول او لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه ټپیان شول. له دغې حملې یوه ورځ وروسته یو شمېر حمله کوونکو چې د کورنیو چارو وزارت یې شمېر درې تنه وښوده، د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند له یوه نیمه جوړه شوې ودانۍ نه د ملي امنیت د ښوونې او روزنې یو مرکز تر برید لاندې ونیو او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم پنځه توغندي د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو ولګېدل. له دې ټولو سره سره د کابل امنیتي مسولین په دغه ولایت کې ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې د امنیتي پلان په بشپړېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ښه شي. د کابل امنیت قومندان داوود امین د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل: دریم امنیتي کمربند تر کار لاندې دی چې له ښار نه تر ولسوالۍ او امنیتي کنټرول پکې شامل دی. دی وایي دا پلان به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي.
پلان امنیتي درازمدت نمی کمربند سوم است که
دی وی د امنیتی پلان چې د دریم کمربند رامنځته کول یو مهمه برخه ده. پر جوړولو کار روان دی. د کابل ولسوالۍ او نخار ته عبوري لارې تثبیتیږي او کله چې د غلارې وتړل شي په امنیتي وضعیت به مثبت تاثیر وکړي او کابل ته به د دښمن د راتګ مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې جاوید کوهستانی په دې باور دی چې د امنیت په اړه د حکومت نه پاملرنه د خلکو د نه همکارۍ لامل شوی چې د پوینا د کابل په ولسوالیو کې د تروریستي شبکو فعالیت تونو ته زمینه برابره کړي. د وړاندیز کوي چې د کابل د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ښار په کمربندونو تمرکز وشي، په دغو کمربندونو کې ډیر ځواکونه ځای پر ځای شي او دغه شان په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې هم پراخ اصلاحات او همغږي رامنځته شي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې په ولسی جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. اخوا د اوروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات بریالي روان دي او زیات شمېر سپکې او درنې وسلې ورڅخه راټول کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته په دغه ولایت کې پولیس د تورجان په نوم غیر مسؤول وسلوال خالي سلا کړي، خو په دغه ولایت کې لا هم سلګونه مل سپکې او درنې وسلې له غیر مسؤولو زورواکو سره دي. په دې اړه نور حال لسیمی د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت پر رپورټ کې.
د اوروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو پر ضد عملیات ډیر ګړندي او بریالي روان دي. دا په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې پولیسو تیره ورځ د تورجان په نوم یو غیر مسؤوله وسلوال خالي سلا کړ او لسګونه ملي وسلې ترې واخیستلې. د دغه ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد معروف احمد زید کیری شنبه په ورځ ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې له دغه غیر مسؤوله وسلوال کاڅخه شپږ وشت ملي سپکې او درنې وسلې، دوه رینجر موټرونه او یو هم ویټانګ اخیستی. د پولیسو مشر زیاتوی چې د تورجام په نوم دغه کس له دی وړاندې د یو شمېر امنیتي پوستو کمانډانو، خو کله چې له دندې شړل سوی و نو دغه وسلې او دولتي وسایط د ځان شخصي ملکیت ګرځولي و.
نن مونږه مطابق دی یو برنامه او پروګرام مقدار دی دیارلس میله کلاشنکوف، دوه پیکا ماشیندار ثقیل، دو نارنج کنداز یا بم افغان و ضمناً یو میل چرایز توپک، اته میل تفنگچی، یو هاموی تانک، دو رنجران سی دیو شخص په کور کې او یا د دې په دسترس کې قرار درلوده. په نوم دی تورجان نو دغه شخص غیر مسول نه دا سلام محمد سمخ کی یادونه وکړه دینم را واغست.
ښاغلی احمد زیوای په تیر شاوخوا دوه میاشتو کې په دغه ولایت کې د پنځم عملیات چې د غیر مسوله وسلوالو او زورواکو د لمنځوړلو په موخه ترسره کوي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله شپږ اویا میل سپکې او درنې وسلې، پنځه هم وی ټانګونه، اووه رینجر موټرونه او زیات شمیر غیر مسوله او زورواکه د قانون منګولو ته سپارلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د 215 متل کلي اردو قومندان امام نظر بهبود ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې شاوخوا 400 میل سپکې او درنې وسلې له زورواکو او غیر مسوله وسلوالو سره دي. د اورزګان د پولیسو مشر دغه راز خبر ورکوي چې تېره شپه افغان کمانډو ځواکونو د مرکز ترینکوټ ښار اړوند محمد نبی خان اډه نومې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز شپنی عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو یو مهم دانه او زیات شمیر وسلوال طالبان وژلي او دغه راز له زندانه تا افغان سرتیری هم آزاد کړی دي.
بیګا شپه دغه عملیات اجرا شو او د کومندوی پولیس اردوی ملي کومندو له خوا دا عملیات اجرا شوی ده. تر کوم اندازې پورې چې زه معلومات لرم او اطلاعات را رسیږي چې یو کومندان دی طالبانو او څو کس افراد دي وجل سی وی دی په دې عملیات کې او غالبا د لسونه زیات دی مونږه هغه اسیران دی مونږه هغه عسکرو چې په جریان دی جنگي حاضر شوی وو هغه آزاد سی وی دی.
بل خو بیا یو شمیر نور دولتي سرچینو ازادي راډیو ته د نوم او ژغ نه خبرولو فشار تویل چې یا د عملیات بهرنی ځواکونو تر سره کړي چې پر مهال 22 تنه طالبان وجل سوي او د طالبانو 8 تنه قاضیان هم ژوند نیولې او د غراز د طالبانو یو زندان هم مات کړي چې زیات شمیر افغان سرتیري ورڅخه آزاد کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاره څنګه دی ویلي. دا په داسې حال کې چې څور جوړان دي هم په دغه سیمه کې بهرنی ځواکونو پر هغه اټي چاپا وهلیوه کوم چې وسلې او تاریخ پکښې کې پلورل کېده او سوځلېوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ کله ازادي راډیو نه اوري عوام اوریدل چې د اورزګان سیمې چارواکي وایي د ولایت په ترینکوټ کې د زورواکو او غیر مسوله وسلوالو پر ضد عملیات بریالي روان دي او چې بیرته ورشو د خپلواکۍ د بیرته ګټلو نه نوې مې کلیزې په ویاړ جوړ شوې مراسمو ته په کندوز کې هم دا مراسم د دولتي چارواکو، دولتي شورا غړو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او غنو او ولسی وګړو په ګډون نمانځل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیمه نور حال راکوي.
په کندوز کې د هیواد د خپلواکۍ نه نوې مکلیزه په شاندارو مراسمو کې ونمانځل شو. د هیواد د خپلواکۍ ورځ نن یکشنبه په کندوز کې د خلکو په پراخ ګډون په ولولو او د خوښۍ په ډکه فضا کې ونمانځل شو. په دغه ولایت کې د خپلواکۍ په مناسبت په جوړ شوي جشن کې د دولتي ادارو چارواکو، د ولایتي شورا غړو، فرهنګیانو، مدني فعالانو، ځوانانو او عامو خلکو ګډون کړی وو. د ولایت مقام په جوړ شوې غونډه کې د کندوز دیوالي مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیګی وویل چې نه نوې کال وړاندې غازی امان الله خان په همدې ورځ له انګریزانو څخه ازادي واخیسته او افغانانو ته نوې هیلې ورکړې.
ازادي او استقلال یکی از محبتهای بزرگ الهی است و ملت ها به اثر قربانی های
ازادي او خپلواکي د لوی څښتن تعالی یو ستر نعمت دی او زموږ ولس دغه نعمت د قربانی په ورکولو سره لاس سره وړي او یقینا چې د خپلواکي د ترلاسه کولو په لار کې زموږ زرګونو تنو هیوادوالو خپلې وینې توی کړې دي او دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې موږ نن دغه ورځ نمانځو. نوموړي په دې اساسو شرایطو کې پر ملي یووالي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې تېرو وختونو ته په کتو سره د هیواد د ټولو تاریخي بریاو راز د افغانانو په ملي یووالي کې نغښتی وو. په دې مراسمو کې ګڼو قومي مشرانو هم ګډون کړی وو او د افغانانو سرښندنې وستایلې او هغوی د افغانستان اصلي ازادي غوښتونکي وبلل. د کندوز یو تن ځوان قومي مشر عزیز الله امیری د دې ولایت پر میشتو ولسونو غږ وکړ چې لا په خپل منځ کې ملي یووالی ټینګ کړي او د خپلو نیکونو په شان د هیواد د ودانولو لپاره په ګډه کار وکړي.
زه د افغانستان ټول ملي امنیت او څوک چې په دغه امنیت کې رول لري، پولیس، اردوی ملي، ملي امنیت، داسې زموږ نور مختلف اورګانونه، د ټولو ته د دغه ورځې مبارکي وایم. دا ډیره مهمه ورځ ده او موږ ډیر ټول افغانان چې د دغه خاورې تابعیت ولري دغه ټولو ته د دغه ورځې مبارکي وایم. دا ډیره مهمه ورځ ده.
لدې سره سم د کندز یو شمیر مدني فعالانو د خپلو خبرو پر مهال وسلوالو طالبانو وغوښتل چې نور له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یوځای شي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال غفران ارمن هم پر خلکو یې غږ وکړ چې د هیواد د ښې راتلونکي په هدف سره یو موټی شي. زموږ ولس هر کال دغه ورځ نمانځي، ځکه دغه ورځ زموږ له لویو ویاړونو څخه ګڼل کیږي او د دغې ورځ نمانځل زموږ امنیتي ځواکونو ته د هیواد پالنې روحیه ورکوي او زموږ امنیتي ځواکونه په ښه روحیه او جسارت سره کولی شي چې د دښمن پر وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز په سلګونو تنه کندوزي ځوانان بیا له ملي بیرغونو سره د ښار واټونو ته راوتلي وو او د اټنونو په ترسره کولو یې دغه ورځ ونمانځله. د یادونې وړ ده چې افغانانو نن نه 9 کاله وړاندې په خالي لاسونو، سرخندونو او د جدي ارادې په درلودو سره وتوانېدل چې له انګریزانو څخه د هیواد ازادي او خپلواکي واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 4:13 شوې. احمد تکل راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز به وړاندې کړي.
د فاریاب ولایت دولتي چارواکو تایید کړی ده چې بل چراغ ولسوالي تیر شپه وسلوالو طالبانو نیولې. د فاریاب والی نقیب الله فایق ویلي چې د ولسوالي د تیرو څو ورځو له درنو جګړو وروسته طالبانو ونیوله، ځکه چې مرستندوی ځواکونه ونه رسېدل. خو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي چې افغان ځواکونو دا ولسوالي له جګړې پرته پریخی دا او وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی دی. په کندهار کې په یو ترافیکی پیخه کې 14 کسانو ته مرگ ژوبله واوښته. پیخه د کندهار د تخته پل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله شوې. شپږ کسان یې وژلي او اووه نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه 15 نور کاندیدان هم وایستل شي. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې پوځي عملیات شوي دي چې په ترڅ کې یو 500 وسلوال مخالفین وژل شوي او 22 نورې اسیران شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرزول دي. خدای زیاتوي چې متحد ایالات به په دې کار بریالی نشي. د بشری حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشری حقوقو مخکخه مدافع نسرین ستوده سمدستي خوشی کړي او کرملین وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په خبرو کې د اوکراین، سوریه، ایران او د غازو د مهم پایپ لاین په اړه بحثونه شامل وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
بلاخره انتظار پای ته ورسید. د افغانستان او فلسطین فوټبال لوبډلې نن په کابل کې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا دویم ځل دی چې افغانستان د فوټبال لوبې لپاره د کوم بل هیواد قربتوب کوي. دواړو لوبډلو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستنې په ویاړ د دغه دوستانه لوبې لپاره پرون شپه وروستي تمرینات وکړل. د دغه لوبې لپاره د کابل فوټبال کلب غالي او لاغې بیرون ځانګړي تدابیر نیول شوي او ټاکل شوي چې دواړه لوبډلې نن ماښام 9 بجې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال اسیایي لوبې پیل شوې. د لوبو د پیل رسمي مراسم د اندونیزیا د پلازمېنې جاکارتا په بوئنګ کارنو لوبغالي کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د اندونیزیا ولسمشر جوګو ویدودو هم ګډون درلود. د سکال په اسیایي سیالیو کې له 10,000 څخه ډېر لوبغاړي په 40 رشتو کې لوبېږي. د افغانستان څخه بیا د 14 رشتو 80 لوبغاړو په دغو سیالیو کې ګډون کړی دی. د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ د وښو او غېږنیونې د برخې افغان لوبغاړي د سیالۍ ډګر ته کوش شول. په 40 کیلو وزن کې عبدالغفار قادری وتوانېد چې اندونیزیایي سیال ته ماتې ورکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال باور هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي اندونیزیایي سیال ته له فني ضربو ورکولو وروسته په اسانه ماتې ورکړه. د غېږنیونې په برخه کې بیا لونور احمد احمدی له بریا پرته دوه نور افغان لوبغاړو قرغزستان او قزاقستان ته لوبې وبایللې.
ورزشی خبرونه مو له یوسف خان زدران نواب ریدل. درنو دوستانو زموږ د نیم ساعت خبری خبرونه پم دې پای ته رسیدي. راتلونکو نیم ساعت دوه ونی زو خبرونه د انصاف پلټه کی او کوشو وزان خبرونه ته زنګړی شي ودي لازادي رادیو سرپات شي.
د انصاف پلټه کی
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربانه ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوړ تر ازمه
دوم راز اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د ننګرهار له ولایته د پولیسو یو متقاعد سایمان صاحب تورن محمد حسین ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کال کېږي چې د تقاعد حقوق پاتې دي دا وایي اسناد بشپړ دي او ډېرې هلې ځلې کړې خو کارونه مخته نه ځي دغه ستونزه مو د تقاعد د ریاست له مسؤلینو سره هم شریک کړه لومړی به د متقاعد محمد حسین او ورپسې به د تقاعد د ریاست د مسؤلینو څرګندونې واوري
د انصاف پلټکه
رور نوم دې څه ده
نوم حاجی محمد حسین ده سر د نګار ولایت اوسیدونکو هم سر
کومه ستونزه چې تور سره مخې هغه ووایا
زه سر مخې د نګار مخدره موادو کې اومه د موبایل ډرګ ټیم کې ما کار کوم سر د برتانیانو د خانه سر تربیشي او دلته ما هیڅ هم سر او وسه په کور کې ناسې ما دوه کال کېږي د شپږ نوې کال د ونوې کال ما ماشتب نه دغه کله چې خزینه تقاوت اعظم هغه صاحب ما رالیږي باختر بانک ته باختر بانک ته چې راځم هغه ما ته وایي چې نه دی راغلی چې بیا لاړشم خزینه تقاوت ته ما ته وایي ما جواله شوی دی نن یې پوښتنه وکړه سبا یې پوښتنه وکړه والا صاحب نور په دې زینو باندې صاحب په دې ختلو باندې صاحب نور زموږ ستړي یاستو هم زما هم تال باندې صاحب ډېر منصبداران دي چې په ننګرهار کې صاحب بې سرنوشته پراته دي او صاحب نه څوک معاش ورکوي مونږ خو صاحب خدمت کړی دی ان هم ترې کړی دی په دې وطن کښې کار کړی دی خیانت هم نه دی کړی جنایت هم نه دی کړی دی وطن ته وفادار وو یو به ټول عمر صاحب
ته چې د تقاعد ریاست ته ځې د دې ریاست مسؤلین څه وایي او د بانک مسؤلین څه وایي
هو صاحب بانک ته چې راځم بانک والا راته وایي چې وروره کومه ده چې راغلی دی بانک والا هم صاحب نور ستړي دي زمونږ نه زما هم همدا صاحب ډېر منصبداران دي چې بانک ته ځي او هلته صاحب چې کمپیوټر ورته خلاصې اکاونټ یې ګوري وایي چې نه دی راغلی ما بېرته لاړ شو خزینه تقاوت ته وایي چې وروره مونږ خو حواله کړی دی نو دا اوس مشکل مونږ نه پوهېږو چې په دې لاره کښې دی په داخل د بانک کښې دی په خزینه تقاوت کښې دی صاحب پخوا خو به صاحب مالي و مالي هغه دی مالي صاحب را روان دی معاش زمونږ را وړلو اوس بیا صاحب چا نه غواړو
څو کاله کېږي چې تقاوت یې او د کومو کلونو حقوق دې اخیستي او د کومو پاتې دي
صاحب زه په دیارلس سوه شپږ اتیا هم کال کښې تقاوت شوی یم صاحب او دغه دوه کاله کېږي چې زما معاش پاتې دی پخوا ما صاحب درې زره افغانۍ معاش اخیسته په مرور د زمان سره ډاکټر صاحب اشرف غني کوم فرمان صادر کړې په هغې صاحب زمونږ دا کم ماشونو والا چې د دو ماشونو زیات شو دوهویشت کاله مې صاحب په پولیسو کښې خدمت کړی دی صاحب مواد مخدر کښې
کال کښې څومره تقاوت اخلی
په پنځه نوي هم کال کښې صاحب پنځه دېرش زره راته را کړلې او په مرور د زمان سره ابل ورځې راته وویلې چې تا ته څلوېښت زره روپۍ حواله شوي دي صاحب نو لا تر اوسه هم لیدلی نه دي صاحب نو د خزینې تقاوت د خوانه خو صاحب داسې یو دغه راته را کړل شو سیګنال راته را کړل شو چې تاسو ته څلوېښت زره روپۍ د کار حواله شوي دي
دا چې تنخواه دې ځنډېدلې ژوند دې څنګه تېرېږي
ژوند دی صاحب لس خبرنګار صاحب لس لس کسه کور دی قسم په خدای په یوه کوټه کښې ژوند کوو د ننګرهار ګرمۍ د ننګرهار اقتصاد د ننګرهار کار روزګار صاحب دغه تاسو ته ښه معلومه ده صاحب چې قسم په خدای صاحب چې د واړه اختر نه را دې خوا ته ما شپږ زره کلدارې کار کړی دی معاش دې نه یې درک دې نه یې کوم بل چارواکي او زورواکي سره نه یې صاحب مونږ قانوني خلک یو مونږ خو صاحب تحصیل کرده خلک یو تحصیل هم کړی دی وطن کښې هم ښه خدمت کړی دی هینې هم پرې کړی دی صاحب زمونږ به څنګه وجدان ومني چې مونږ یو چا ته خیانت یا د خاورې ته خیانت وکړو مونږ به صاحب د کوم مدرک نه واړه واړه بچي نه صاحب ولا لس کسه کور یاسو صاحب
اوس څه غواړې
زمونږ صاحب غوښتنه دا ده چې دغه دولت دې مونږ ته یو کار یو وظیفه پیدا کړي صاحب تقاوت په هکله کښې غوښتنه صاحب دا ده چې زمونږ حقوق خو دې صاحب په وخت سره را کړي دغه دویم کال دی زمونږ فکر نه کوي چې ته بچي ښځه لرې زه نه لرم زه بچي خورم چې ته یې خورې او زه دې نه خورم زما حق نه شته در سره ولې زمونږ حق صاحب په عمر زمان سره نه کوي دا ده صاحب د اووه نویم کال دویم روبه صاحب شروع ده مونږ ته څوک چا لا تر اوسه چی نه دی را کړی صاحب
ستا مشکل به د مربوطو ادارې مسؤلینو ته ورسوو
ډېره مننه صاحب السلام علیکم
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د محاسباتو او تادیاتو له رئیس ښاغلي ګل محمد منتظر سره شریکه کړه منتظر صاحب کبو بای چې د یو زر درې سوه شپږ نویم او اووه نویم کلونو د تقاعد پروسه څنګه مخته ځي؟ آیا ټولو متقاعدینو ته حقوق ورکړل شوي؟
خو په مجموع کې وروره مونږ چې شپږ نیم کال تقریبا په مجموع کې ټول متقاعدین اکثریت خلاص کړي، یو څو ورځې نفر نه دي راغلي، هغه لږه مشکل ده. او دوه نیم کال هم ته مونږ اکثریت خلاص کړي دي، ما یو څه د پاس تخصیص هم ولرل. کله تخصیص راشي وروره مونږ تقریبا اوس پنځه دېرش زره نفر پاس پېرم ته راځي، دغه څه راشي مکمل ولیږو. ستونزه شاته راسته چې تاسو خبر شئ انشاءالله تر سېشنبې چهارشنبې ته تخصیص
منتظر صاحب. دغه ورور وایي چې کار یې د تقاعد په ریاست کې خلاص دی، خو دغه ریاست مې بانک ته لیږي او بانک راته وایي چې موږ سره دې نوم نشته.
دغه ورور سره مشکلات لري چې زموږ ته دغه څه راغلی ده، اوس امکان نه لري چې دا ادرې خپله نوم راغلی کوم مشکل دی بایومتریک یا کوم مسله یا مثل ملاحظه بانک ته بلېدل مشکلات
منتظر صاحب دا تخصیص به کله راځي؟
زه فکر کوم ګمان اغلاد ما دغه فکر ده چې دا معتل تخصیص ده. اکثر دوستان یې چې ګورو دا هغه د ورو سره تخصیص ده، تر خلاص د جول دغه سره ده متاسف تخصیص ده، معتل تخصیص ده. زه واسطه کې انشاءالله تر ساسو در سي شمې چې شمې ته تسلی کې سره انشاءالله موږ
که دته کومه ستونزه پېښه شي او تاسې ته مراجعه وکړي، همکاري به ورسره وکړي؟
دواړو سترګو راسم، دوه منزل کې خلص منتظر ده، دغه شوې ته راسه که چا جواب در نه کړ ګوندې مې خپله د سر نه کړ ته ملامت.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ننګرهار له ولایته د پولیسو یو متقاعد افسر محمد حسین شکایت درلود چې د وروستیو دوو کلونو د تقاعد تنخواه پاتې ده، او د تقاعد ریاست د محاسباتو رئیس ګل محمد منتظر وویل چې دغه ستونزه به په راتلونکو څو اونیو کې په بشپړه توګه حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د سلام او شو هیلو په وړاندې کولو سره د نن ورځې د ورکو شوي عزیزانو او دوستانو دغه خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړې ده تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي، نو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خپرو کړو چې کوم څوک یې پیدا کړی وي او یا پخپله په خپلو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي، او وروسته به بیا د نورو ورکو کسانو پیغامونه درته واورو. نو دا هم تاسو او دا هم پیغامونه.
بله، السلام علیکم. زه صاحب شاه خان شخین یم، د صبر یو دی ایوان ملنګ څخه. مونږ سره یو ماشوم ده، درې کاله عمر لري، دا ورکه شوه ده د دې میاشتې کېږي چې مونږ سره ده. مونږ سره په دې شمېره سلشي جدو غړي کوان کې کې چا وي شنې جمعې پتان دي، شنې سترګې دي. مونږ سره کوال شي چېړي کوان سي 0 9 9 3 5 5 3 5. د درې کاله کېږي چې مونږ سره ده، او زه پاتې سنه هیڅ پاتې نه معلومېږي. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږم ازادي راډیو ته چې انشاءالله زما پیغام نشر کړي. یو هلک دی چې دی وایي زه د کندهار د سیمې اوسېدونکی یم، موږ چې نه دی راښولي خپله مورزاده د پښه مریه ده. نو د هغه اووه کاله اته کاله کېږي د یو سماوارچي سره و، اووه د سماوارچي د سماوار یې پرېښودي، اوس خپل په کور کې ورسره دی. د غویو او د واښو شپې چې و د شاندې دي د هغه سره ورسره دی. هر مسلمان
معلومات غواړي په داسې میرا ما ته زنګ ووایي زه به معلومات ورکړم. صفر اووه صفر اووه درې دوه دوه پنځه څلور نه. السلام علیکم. بلے السلام علیکم. زید کندار د پنجه د ولسوالی سے خبرې کوم چې زما نوم دولت ملچار دی. نو زه د کرزی درم کال وو چې د کور څخه فشتیر وته دی و ما هغه وخت کې جنگ او جګړې وې. نو زما څخه هغه پر کور شیان یان ټول ورک شنو هغه وخت کې کدو با دیرو. نو زه اوس غواړم زما څخه قربان ټول ورک شنو د هیڅ پته نه راته لیکي که یو ځای زما قربان زما آواز اوري یا یو بل ځای یې. نو ماته چې په دغه شمېره زنګ وایي یا یو بل دوست یو څوک زما په اړه معلومات لري ما دې په دغه شمېره زنګ زما ټلیفون شمېره ده صفر اووه یو یو صفر شپږ پنځه دوه یو یو. نو دا زما ټلیفون شمېره ده. د دې راډیو څخه ډېره ډېره مننه زه کوم چې دا زموږ پیغامونه نشرې. د خدای په امان. سلام علیکم.
سلام السلام علیکم. زه آزادی راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه او نیک احترامات ځای ما زه سید خان دی کابل دی څلور ورسالې نه مې زنګ واخلې دلته ورک عزیز د منګه سره فضل احمد نومېږي. لږ او سټي تکلیف هم لري بس که د چا خپلوان یو یا د چا کلیوالي بس موږ د په دغو شمارو زنګ ووهي. هغه شماره ده صفر اووه سوه اته سوه پنځه نوي اته سوه شپاړس غریبه شماره ده صفر اووه اویا پنځه پنځوس دوه دېرش یو سل اووه په دې چا خپلوان موږ سره د په دغو شمارو باندې زنګ ووهي.
بلیا السلام علیکم. مت کاسم زوا کې د هلمند ولایت څخه پیغام کړی دی. په هلمند ولایت کې یو ورسو عزیز چې تر ورځ په عملیات کې شهادت ورسېدی دا ماشین په نامه دی د فراه ولایت د خاکسپې د ولسوالۍ اوسېدون کې دی. خو د کورنۍ د دانو سره موږ تېر ورځ د ګریش ولسوالۍ خاص وڅاري کچېرې اړ یو معلومات غواړي نو تاسو په دا شمېرې ما ته زنګ وکړئ. صفر اووه سوه اته درې سوه یو اتیا درې سوه پنځه اتیا
جہان من کو هغه پیدا شوی دی مدغه چې نظره کوو هغه د هغه لیسه څخه وباسي د مساکله د ولسوالۍ دی د شارګې د کلي دی. نوم یې یار محمد دی د محمد عثمان اکا زوی دی. دا پیدا شوی دی څخه یو جهان مننه.
ګرانو دوستانو دا و د پیدا شویو عزیزانو پیغامونه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او خپلوان پیدا شوی وي. راځي اوس په هم دورو کوسو دوستانو او عزیزانو پیغامونه په ګر سره وو.
مزه یو رکسو یې عزیز دی سایل نمیږي او دا غږی چې دی دا د یو څو ولسوالۍ کې یو چار ساني وویل چې واټه کال کې راغلی دی د کوچانو سره دی او کله وای کور نه لرن کله وای داسې جنجال را سره سوی کله وای داسې دی. هغه وخت هغه تیر سوی او دا چا ټلیفون وکړي هغه سړی زموږ سره شته. نو هلته زموږ سره نه لمبار و نه موبایل و هېڅ شی نه و. او دغه سړی بیا نمبر ته راغی مور ته معلومات راکړي نو دا به سی ډېره مهرباني. دغه سړی دغه زموږ عزیز دی خو اوس موږ سره هغه لمبر ورک شو هغه سړی را څخه ورک شو. وسلام خدای مو مل سه. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د باغه سه بالامرغاو د ولسوالۍ سره خبره کوم. ما یو د اساس دی دی محمد نبی نه نیږي دا یو پلار نه نیږي محمد اکبر دی دا ولس کاله کیږي چې د کوره وصلې نه دراته دی هر کله هر څو ماجی چې دراته ولري په دغه شماره کې ما سره تماس نیږي څه پر و څه پر څنګه څلور و واش پاس اتدري وسلام.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سپیروان استاد سره پته ماتکین د ورکسو عزیزان او خروین ته پیغام پریږدم. مزه شناخته دی چې اسماعیل نومیزی د ماجواز زوی دی د مالی مدالم لمسی دی د پنجوای ولسوالی د سپیروان اوسیدونکو دی. یو کال کیږي چې په کندهار ښار کې د ترکاری ریړی کول ورکسو دی. هر مسلمان ورور کده د پاکل معلومات ولري زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمیره تماس ونیسي صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته جېشت. ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش.
ہلو السلام علیکم، میں نام گل محمد دا مجھے عرور نادرہ کا گل محمد پنامہ دا کندہار ولایت دامہ السوالی چخیوان یاش کی اس نادرہ کا دا کرچا گد پہ حق لے معلومات لے یار چوک یا دیکھ پلے دا اعلان ہے مجتمعات کی بدا چھ دپن شمارہ زنگ ہوئی شپر وسوا درودیر ناویا درویش دا پاندیسن شمارہ دا شپر وسوا درودیر ناویا درویش والسلام.
بلی السلام علیکم، زمانه طرفم ځانګړي سلام د ازادۍ راډیو هغو تخنیکارانو همکارانو ته چې دا لږه دا زموږ پیغامونه نشروي. پیغام تاسو ته پیژنم چې عبدالله اخلاقي هم هاریکه مې د ستاسو ګلورین هلمند ولایت د کاریز نه نیولې ده. زما یو ملګری ورته چې د ګلستان په نامه باندې دی او د پلان مې حلاوجن دی زموږ د وطن د کاریز اوسېدونکي دي. دغه شریک دی چې معلومات یې نشته، کم ورور ته معلومات یې زما سره دي په دغه شمیره باندې خاړي کوونی سي سپر و سپر شپږ سپر نه یو و پنځه دوه یو ځل بیا تکراروم سپر و سپر شپږ سپر نه یو و پنځه دوه بدا شپه له ما اخلاقې ته اجازه راکړي په پاک رب مسپارم مخ په وړاندې څه پیغامونه.
زه د پراه د ولایت تبکوا د ولسوالۍ سره د ته په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی د عبدالظاهر په نامه، دا دوې میاشتې کېږي له کوره نه درک دی. که د ده په اړه څوک معلومات لري یا دې زما غږ اوري په دغه نمبر دی ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه دوه یو شپږ یو اته اووه دا زما د ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم، د ازادي راډیو ته یو جهان مننه او زما دا پیغام نشر کړي.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته تاسو ټول کارکونکو ته. زما یو ورور دا په نامه د قاری عبدالله او چې بیا میاشت کېږي نظر کړه د ایران په خبره کې ورک شوی ده، درک نه معلومیږي سیمې ته کوم بس چیرې ده. خو چې هر څوک یې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اته دوه پنځه شش نوه دوه سي پنځه دوه بیست نو بیا یې تکرارم صفر اته دوه صفر اته دوه شش نوه پنځه شش نوه دوه سي پنځه دوه بیست نو وسلام.
الحمد لله د هلمند ولایت څخه سای سره پاړی کیږي. ما یو ورور دی چې نور محمد نیمیز په شاکر ما مشهور او د پزې پر یو بغل تاسو یې د دې ښکال عمر لري د دوا کال اضافه کیږي چې د کور څخه د ایران په نامه تللې دی. هیڅ چا ته د معلومات نشته که هر مسلمان ورور ته د دې په حق له معلومات وي که په ایران کې وي که په افغانستان کې هر ځای کې وي یا تماس سره لري زما سره د مهربانۍ د وج څخه په دغه شناختنې اړیکه ونه چې صفر اووه سوه څلور څلوېښت اته شپاړس شپږ سوه شپږ اویا شمېره بیا تکراروم صفر اووه سوه څلور څلوېښت اته سوه شپاړس شپږ سوه شپږ اویا وسلام.
السلام علیکم، زما عبد الخالق اخوم یو ولای دی هلمن ول فری با غران چې له حاله چې هر څومره د برادښت سیمه کې زما له ور دی عبد الرزاق په نامه دی چې اتلس کال کې نظر کړي څوک یې مساکلا کې خو د مور لمبرې ګر کړي کوم مستقلی را کې څوک چیر باندې دی خارجه چې څوک یې اوریا د خپل او خدا ځوانیو کې د مور اعلان توا شو دی چې ګردانې شرینیم ارتش وای ورکوې عبدالرزاق دی چې اصلي د باغران دی ټول د چرچونو د برادرښت سیمه کې دی. یو ورور یې عبدالواحد دی، یو ورور یې عبدالغني دی، زما عبدالخالق اخونه مینه دغه ځوانیو کې دا خو اعلان ته واچوئ زموږ نمبر دی صفر اووه څلور څلور درې شپږ اووه څلور یو نه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه ته کولاد سنگل زه د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دا چې ولس کال کېږي عبدالوهاب نومېږي چې نادره کشوی دی سر چا ته معلومات یې په دې شمېره د لما سره تماس ونیسي صفر شپږ اویا څلور سوه شپېته اووه شپېته اته شپېته یوه بله شمېره ده صفر اووه دوه پنځوس شل څلور سوه درې شپېته او چار چا وښودو خپله شیرني دې ترلاسه کړي وسلام.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زما یو د اکا زوی دی چې په ایران کې دانه میاشت کې چې معلومات یې نشته مخکې معلوماتو، نو که دی زما غږ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي، ولې چې هېڅ معلومات یې هم نشته. نو ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم، په دا ټلیفون شمیرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي، 0-0-3-1-4-2-5 یو ځل بیا شمیره 0-0-3-1-4-2-5 دا دې کیسې زما پیغام دی واوري او زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه د خدای په امان.
السلام علیکم، د کندهار د ولایت څخه د دند ولسوالۍ څخه زه زار شاه خبرې کوم. دا 15 کاله کېږي چې زوی مې ورک دی. یو نفر پیغام یشو په ازادي راډیو کې چې په نلغان کې چا شهید شوی و، هغه 15 کاله کېږي چا شهید شوی دی، د هغه وارثین که ما سره خبر شي زه به درد حال ورته وایم. د هغه وارثین موږ یو، دغه مې لمبر دی، زما سره د هغه ځوان تماس ونیسي پر دا لمبر باندې 0-0-8-0-3-5-1 بیا تکراروم 0-0-8-0-3-5-1 دا مې لمبر دی، زما سره د هغه ځوان تماس ونیسي، موږ ډېر پښې اندېښمن یو. السلام علیکم.
السلام علیکم، خدای مراول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت سره په تماس یم. ما او د اکا زوی دی د نن میاشت کې چې نادرکه دی په ایران کې مخکې زموږ سره ونه وه چې هېڅ درک نه معلومېږي. نوم یې رامه دی، دای زما غږ اوري، زموږ سره په دا شمېرې باندې اړیکه ونیسي 0-0-4-3-1-4-2-5 ډېر مننه شو اخلو خدای ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه اسدالله او فساد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زموږ یو ورک دوست چې نوم یې عبدالصمد دی، چې طالب اکا زوی دی او خوشحال کلي اوسېدونکی دی. دا ډېر وخت کېږي، 2 کاله کېږي چې زموږ څخه ورک دی. که څوک یې دپاره معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهه. که دی زما وخت په خپله اوري 0-0-5-2-3-0-3 یو وار بیا شماره وایم 0-0-5
درنو اوریدونکو، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پای ته رسیږي. په دې هیله چې د خپل کوم دوست او عزیز پیغامو اوریدلی وي. که نه وي، تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. تر بلې خبرونې تاسو ته ښه صحت او ښه چارې غواړم. د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-5-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-5-3-1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پاند زلان لکل مرد